د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې عام روغتیا وزارت یو پلاوی ته دنده ورکړي چې دغه وزارت مرکزی ګودام کې پلټنې وکړي. دا وروسته تر دې چې دغلته د فساد ادعا وشوه او لوی سرنوالی یو مسؤل ونیو. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو د کمولو پریکړه کړې. د یو ساعته پښتو خبرونه ته موز اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره عبدالقادر جلالوف مختوړي. مخکې دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. بادغیس کې لاسو ډیر امنیتي سرتیری وژل شوی. چارواکي وایي کاپیسا لپاره د طالبانو والی یو برید کې ټپي کړی او د ایرانی تومنو ارزښت د ډالرو په وړاندې په بېساري ډول راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواک چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازی ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو 10 سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بالامرغاب د بادغیس یوه له ډېرو ناامن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني، ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاسونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عام روغتیا وزارت په یوه خبرپاڼه کې کړې ده. په خبرپاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي خو ویل شوي چې د عام روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي څېړنو په حواله وویل دا 250 کلن قاضي او ملا پرمز که په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښایي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی اوسي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کمرې ثبت شوی کومه کمرې ثبت کړي او کنه او یادا چې نوموړی خود چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورونه دي او ټاکل شوی و چې د جولای په 10مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. هندوستان او پاکستان په خپل هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون مخام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې یې د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمی د راوستو پریکړه کړې. هندوستان ادعا کوي چې د پاکستانی ډیپلوماټان په څارګرو کړنو کې لاس لري او د ترهګرو ډلو سره تماس کې دي. هند وایي نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه یې په دې هیواد کې د پاکستان شارج دفیر ته استولی او په یوه اونۍ کې به یې عملي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند دا ادعاوې رد کړې چې ګوندې پاکستانی ډیپلوماتان دې د جاسوسۍ په کړنو کې ښکېل وي او ټینګار یې کړی د دوی ډیپلوماتیک مامورین د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماسۍ د اصولو په چوکاټ کې چلند کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی هم په اسلام آباد کې د هندوستان شارج دافیر ورغوښتی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم د هندي ډیپلوماتانو په شمیر کې په سلو کې د 50 کمی پریکړه کړې، خو هند لا دمخه ویلي چې پاکستان کې خپل ډیپلوماتان راکموي. او روسي خبر همدا چې په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو، کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بیو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د دې هیواد د پیسو ارزښت تیر ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو. یو امریکایي ډالر چې درې ورځې مخکې په 193,400 ریالو بدلېده، د سه شنبې په ورځ یو ناڅاپه 215,000 ریالو ته راوغورځېده. دا بیې د بومبست په نوم د اسعارو د تبادلې په آنلاین پاڼه کې خپره شوې. هغه رسمي بیه چې د ایران مرکزي بانک ټاکلې له مخې یو ډالر 240,000 ریاله ارزښت لري، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه چې دا بحران نامهم وښيي. د ایران دولتي تلویزیون د روحاني له خولې وویل دا بحران موقتي دی او په هیڅ صورت اقتصادي بنسټ نه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. اورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پلاوي ته دنده ورکړې چې د دغه وزارت مرکزي ګودام وپلټي. دا وروسته له دې چې په دغه ګودام کې د فساد دعوې وشوې او لوی څارنوالۍ یو لوړ پوړی مسؤل پرون ونیو. سږ کال د حج لپاره له بهره حاجیان نه ورځي، خو د سعودي دننه مسلمانان د حج مراسمو اجازه لري. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورئ چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي نندرې ډېرې شوې او دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماتانو د کمولو ویلي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8:00 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره د سه شنبې په ناوخته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبرپاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیوه. د عامې روغتیا وزارت په خپل مرکزي ګودام کې د فساد د ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینو موادو د نادرکۍ او قاچاق راپورونه ورکړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ د مرکزي سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې په ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د عامې روغتیا وزارت دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د 80,000 ډالرو بډو اخیستو په تور نیولې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې ترې $80,000 رشوت غوښت چې د پلټونکي څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند او چارواکو د دې کس د نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دیښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د سه شنبې د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پښواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر دېرشو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و، د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاوو د موجودۍ یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاوو څخه هیڅ یوه یې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی و، وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. ښاغلي کړوخیل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاهو وروستي خپاره شوي لیست ته په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاهو شمیر 10 ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاهو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کړوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوي او همدارنګه د ترکیې لخوا یوه بله جوپه مرستې په دې لیست کې نه دي یادې شوي. ښاغلي کړوخیل زیاته کړه
اسناد او دلایل له موږ سره شته، موږ اوس هم په خپله خبره ولاړ یو، موږ د خپلې هرې جملې او هرې کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باوري یو چې د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دستګاوې متاسفانه د لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان سره مو اړیکه ټینګه شوه. نوموړي راسره د دې وزارت هغه خبر پاڼه شریکه کړه چې په مرکزي ګودام کې د ارزونې لپاره د یو پلاوي د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوی مشرتابه و فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پوښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي، نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ اغله ازادي راډیو ناوړی د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې له بهره د حج لپاره ورشي. د سعودي حکومت دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت وویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه ولري، خو دا به یوازې هغه بهرني وګړي وي چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسین له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی حسیني په پیل کې په دې اړه چې په افغانستان کې دا پریکړه په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې حج ته روان وو څه پیغام لري ویلي دي.
د افغانستان دولت او د ارشاد او اوقافو وزارت تر اخیری لحظو پورې انتظار وایستل او ټول امادګي په داخل د هیواد کې نیولې وي چې تر څو د افغاني حجانو د تلو لپاره کله زمينه برابرېږي. مخبل حجان انتقال کړو، متاسفانه چې دغه ناورین جریان لري او بدلون حالتونه نه خوړلې، نو په همدې خاطر د خپل حجانو د ساتنې په خاطر موږ هم د سعودي دولت د پریکړه تاییدو او د افغانستان څخه به کوم حجي سږ کال متاسفانه د حج په دغو لویو دینی مناسکو او مشاعرو کې ګډون نه کوي.
د افغانستان دولت د سعودي عربستان د ورستي اعلان پاره څه رسمي عکس العمل لري؟ یعنی تاسو د دوی د پریکړې په اړه څه نظر لري؟
د سعودي عربستان چې کوم پریکړه د حج په مورد باندې کړی ده، دا د مسلمانانو د ځان د ساتنې او د صحت په خاطر ترسره شوې ده چې تر څو د کورونا دغه ناورین او وایروس څخه په امان کې پاتې وي. بنا دا یو معقوله پر جای او منطقي تصمیم ده او موږ هغه تاییدوو.
په دې کال کې د حج لپاره څومره کسانو نمونه ثبت کړي وو، یعنی د افغانستان حکومت څومره کسان ته ترتیبات نیولي وو چې دوی حج ته واستول سي؟
یورو کلونو په شان سږ کال هم د ډیر زره حجانو د تللو لپاره آمادګي نیول سوې وه، چې سږ کال زمینه برابره نه سوه. نو د موږ دغه ډیر زره حجان چې کورکه شوي سوي دي، لیستونه ترتیب سوي دي، او د دې د تللو لپاره ټول آمادګي د وزارت دور نیول سوي وه. متاسفانه چې حج لغوه سو او د تللو اجازه نسته، نو په همدې خاطر به دغه حجان چې سږ کال د تللو نوبت و، انشاءالله په راتلونکي کال کې په دغو مقدسو مشاعرو او مناسکو کې ګډون کوي.
و امریدل چې د افغانستان د حج او وقف وزارت وایي چې سږ کال په سعودي عربستان کې بهرنیان اجازه نه لري چې دغه هیواد ته د حج لپاره ورشي، خو هلته میشت بهرنیان چې محدود شمیر به وي د سعودي عربستان لخوا اجازه ورکول کیږي چې د حج مراسم ترسره کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، ملالۍ بشیر دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ډیلی ټلګراف ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روغتیايي کارکوونکي چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکوونکي په نقشه کړي دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیايي سیستم وضعیت ضعیف بلل سوی او ویل سوی چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله سخت زیانمن سوی دی. ورځپاڼې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشتي برچي کې پر یوه زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو، ښځو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون 24 کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د بې پولي ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله، خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچي کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا یې وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر 50 زیاتو ملکیانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یو وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکندي د والي ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول سوي کې 9 موټر چلوونکي او 28 ښځې او کوچنیان وو. د ویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي سول. د دې پېښې انګیزه نه ده روښانه سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 12.90 او په لویو ښارونو کې په FM 100.15 خپرونه لري. اوس هم راځو یوې ټولنیزې موضوع ته. پرون د جون 28 په ټوله نړۍ کې د کونډو ښځو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم جګړې او روان تاوتریخوالي ډېر شمېر مېرمنې کونډې کړې دي او لاس تر بلې د دوی وضعیت خرابېږي او د دوی د وضعیت د بد وضعیت په اړه شکایتونه هم را سر بلې زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس د راپور ده.
د شپېته کلنې قندګل خاوند له نن څخه شاوخوا 10 کاله وړاندې په جګړه کې وژل شوی او دا یې په ژوند کې له ملګرتیا بې برخې شوې ده. قندګل چې دواړه پښې فلج دي، ژوند ته د مرستندویو بنسټونو د نه پاملرنې له امله انتقاد کوي. قندګل 15 زامن او د لورګانې لري. هغه چې د خپل زوی کره اوسیږي وایي نور زامنو یې پر خپل حال پرېښود او ترې لاړل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دغه هیواد کې د کونډو میرمنو ستونزو ته په اشارې سره وایي په افغاني ټولنه کې د کونډو میرمنو ژوند د یو لړ ټولنیزو مسایلو له امله ښه نه دی، ځکه په خبره یو شمېر دوی اجازه نه لري چې بیا ځلې واده وکړي. د دې وزارت ویانده رویا دادرس:
خب مشکلات خیلی
کلی لیا بعد مرگ هغه بنسټیزې ستونزې چې په افغانستان کې ورسره کونډې میرمنې لاس او گریوان دي یوې ځوانې کونډې میرمنې ته د دې اجازه نسته چې بیا ځلې واده وکړي
ازدواج کنن
که څه هم په افغانستان کې د کونډو میرمنو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د احصایې ملي ادارې د 1995 کال د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کونډې میرمنې په افغانستان کې ژوند کوي د دې ادارې ویان د روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هغه شمیر چې د احصایې ملي ادارې سره د 1995 کال موجود دي د همغه کال د ارقامو له مخې په ټول افغانستان کې 1500 کونډې میرمنې شته
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کونډو میرمنو د ښه ژوند لپاره یو شمیر پروګرامونه تر لاس لاندې لري د دې وزارت وایان عبدالفتاح اشرت احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هغه میرمنې چې میرمنې په جګړو او چاودنو کې وژل شوي یو اندازه پیسې د حکومت له لوري ورته په نظر کې نیول شوي دي
د ښاغلي احمدزی په خبره د کار او ټولنیزو چارو وزارت کونډو او نورو بېوزله میرمنو ته د کارموندنې په برخه کې هم هڅه کوي ملګرو ملتونو د جون 23 نیټه د دې لپاره د کونډو نړیوالې ورځ ته ځانګړې کړې چې وکولی شي د دې ورځې په مناسبت دغو میرمنو ته د مرستندویو بنسټونو لخوا د مرستې یوه وسیله شي
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوی ډیلی پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي هند ادعا کوي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسۍ فعالیتونو کې لاس لري پاکستان د هندوستان د ادارت کړې او پریکړه کړې چې هند ته ورته ځواب ووایي نور له اجمل ان څخه اورو
هندوستان پریکړه کړې چې په نوی ډیلی کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکي له خپل هیواد وباسي هندوستان ادعا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام یو بیان خپور کړ د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي دا پریکړه د یوې اونۍ په موده کې عملي کیږي او دا پیغام یې په نوي ډیلی کې د پاکستان شهزادګر ته هم استولی دی پاکستان او هند اتمی وسلو لرونکو دوه ګوندی او رقیب هیوادونه دي چې اړیکې ترنګلې دي او ډیر کله د یو بل په وړاندې ورته اقدامات کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندوستان اداوی به بنسټ بلل او د هند بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د هندوستان شهزادګر احضار کړي او هغه ته ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په سلو کې 50 کم کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا هندوستان ته ورته اقدام دی خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندوستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکونکي له خپل اړخه همدې شمیر ته راکموي پاکستان او هندوستان یوې هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوي سره په نامناسب چلند تورن کړي هندوستان د مې په 1.5 نیټه دوه پاکستانی ډیپلوماټان وایستل او هغوی په جاسوسۍ تورن کړل پاکستان دا دعوی رد کړي هندوستان تیره اونۍ د یو پاکستانی کب نیونکي کوتره چې له یو هیواد بل ته سفر کړی او په هند کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی و خوشې کړه هند ویل له څېړنو وروسته ورته معلومه شوه چې دا کوتره د جاسوسۍ په چارو کې ښکیل نه وه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ
او سم یو روغتیایي مطلب د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ورځ کې د کورونا وایروس د بیسار شمیرې په اړه خبر ورکړی دغه سازمان د دوشنبه په ورځ ویل چې په ټوله نړۍ کې په 24 ساعتونو کې 1,03,000 نوې پیښې ثبت شوې دي د دغو پیښو اکثریت شمیرې په امریکا او برازیل کې دي په همدې حال کې د اقتصادي ودې په اړه او د واکسین جوړولو لپاره هم هڅې دوام لري په مکړې په دې اړه د ملالۍ بشیر دغه راپور ته
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گبریاسوس وایي نړۍ په یوه نوي خطرناک پړاو کې ده. خلک په کورو کې له پته کېدو ستړي سوي دي او هیوادونو پر ګرځېدو بندیزونه کم کړي، خو ویروس اوس هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. یو شمیر هیوادونه چې د کووید 19 له خپرېدو سره یې په بریالیتوب مبارزه وکړه، اوس هڅه کوي چې د دې ویروس د یو ځل بیا خپرېدو مخه ونیسي. بل لور ته په جرمني کې په داسې حال کې چې بازارونه په محتاطه توګه پرانیستل سوي، د غوښې خرڅولو د یوه بازار تر زرو زیات کارکوونکي په کرونا ویروس اخته سوي دي، چې په نتیجه کې زرګونو نور کسان قرنطین سول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي که مالي مرستې ترلاسه نه کړي، اړ به سي چې بېوزلي خلکو ته د خوړو رسولو فعالیت وځنډوي. په داسې حال کې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه مختل سوي، د ملګرو ملتونو دا اداره د نړۍ په 132 هېوادونو کې خلکو ته د الوتکو له لارې خوراکي توکي رسوي، چې اوس یې دا فعالیت له خطر سره مخامخ سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو په برخه کې اداره وایي چې د روان کال تر پایه د خپلو مرستو رسولو لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو تر اوسه د دغو مرستو یوازې 40% پیسې یې ترلاسه کړي دي. د کرونا ویروس پر ضد واکسین چې په چین کې ورباندې کار روان دی، په لومړي او دوهم پړاو کې پر انسانانو یې په خوندي توګه استفاده ثابته سوه. اوس د دریم پړاو لپاره د کلینیکي ازموینې لپاره چمتو کیږي. د دې واکسین له جوړونکو یوه یې ویلي چې دریم پړاو به له چینه د باندې ترسره سي چې اغیز یې وارزول سي. چینایي څېړونکو ویلي چې هغوی په کرونا ویروس کې تغیرات نه دي لیدلي چې د واکسینو جوړول یې ستونزمن سي. د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف په نړۍ کې پر شاوخوا 1.5 سل واکسینو کار روان دی، خو ویل کېږي چې د واکسینو تایید او توضیح به تر 1.5 کال پورې وخت ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
عصمت الله یم د ښکلي ننګرهار څخه. زمونږ مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي، ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وایي چې 1,000,000 روپۍ راکړه، کونړۍ ماشونه دي نه والا کېږي. اردې میلي کې شهید شوی دی، دا څه کور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا د بې ځای دا پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ ږغ دي د لوړو چارواکو پورې ورسې، لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ چې دی، بیا تر سوراو پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دي لوډر راوځي، دغه سرایونه چې په کوي زموږ لویان، خو خیر چې ګناهکار یو که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړل کېږي، چې نه مکتب لرو او مرزونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي، دغه د لوډر راځي، دا سرایونه خرابوي. دغه زموږ ږغ دي د لوړو چارواکو پورې ورسې. زموږ لاک انسانان دلته پراته یو، نه کور پرېږدي، نه کلی پرېږدي. دلته موږ نه مکتب لرو، نه څا لرو، نه برمه لرو. هسېرای په بیه رانیولی دی، هغه سرایم راباندې چپه ښیي. دغه زما پیغام ده، دغه پیغام دې ورسي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو.
فیض احمد د کندهار د پنځمې ناحیې څخه فیصل په تماس کې یم. موږ یو مشکل درلود، دا مشکل مو د ډېره وخت دی، د تقاوت په حصه کې دی. زه په 1950 کې د بولدک د ګمرک څخه تقاوت شولم. نو د تقاوت په حصه مې تر اوسه نه دی اخیستی، دا د درې کاله مې مرخه دی. د بعض مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو له نګاس، زه غواړم چې همدغه زما په حصه چې ما سره دولت ګرځولي دي، دغه دې ماته پر یوه ځای راکړي، لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یوه ځای چې مامور یې تقاوت شي پر یوه ځای ورکړي. دغه دې موږ هم پر یوه ځای باندې راکړي چې موږ یو کار په وکړو، یو دوکانداري په وکړو، یو اړو مانده مو په خلاصه شي. او دا چې بېرته بیا د تقاوت په حصه همدغسې د کاله دی ماته یې یا لکه افغانۍ یا 4,000 افغانۍ رکړي. دا خو چندانې پیسې نه دي، نه په دې باندې کم کار کېږي، نه په دې باندې شی کېږي. او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی په ټولو باندې باید یکسان دي. نو د افغانستان بانک مامورین ته چې تقاوت پر یوه ځای ورکوي، نو موږ څه ولې نه رکوي؟ موږ خو هم د وزارت مالیې مامورین یو، هغه هم د وزارت مالیې مامور دي. نو سلام د خدای په امان.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا 19 کلورام له واقعنام چې تر ډیره هده پورې دا پیښه زیاده شوې ده او خارق کرن نه مراکوي. د هلمند ټول وګړي باید چې کرنچین مراک کې او کرنا جدي ونیسي، ځکه چې کورونا هیڅ درمان نه لري چې په هغه جوړ شي. نو دوی باید چې په کور کې کرنچین واوسي، د ماسک استفاده وکړي، او داسې بالاخره د صابون څخه د اطرافو ډېر خلک دغه کرنټین نه مراته یې. دوی هم باید چې کرونا جدي ونیسي او په کور کې کرنټین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه ده له تاسو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغان بسیم 1903 شمیرې ته هم د افغانستان له هر ځای نه اس ایم اسونه راولېږئ، خبرونه راولېږئ. موږ به درته د ازادي راډیو په خبرونو کې خبرو. اوس هم په کابل کې د سهار 8:30 دی. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو ځانګړې قطعې 25 تنه کسان د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې لس سرتیري وژل شوي. کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی والی ټپي شوی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عامه روغتیا وزارت په یو خبر پانه کې کړی. دا وروسته تر دې چې لوی څارنوالۍ د دغه ګودام یو مسؤول د رشوت په تور ونیو. له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو د لومړنیو پایلو له مخې شوې. هندستان او پاکستان دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون ماښام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کمی راوستلو پریکړه کړې. پاکستان هم د ورته اقدام خبره کړې. او په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو، کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بایو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د دې هیواد د پیسو ارزښت تېره ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبیدالله له قندهار څخه لیکلي و، له لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې د معیوبینو پیسې ورکړي، ځکه د ویلي چې د معیوبینو پیسې نه ورکول کیږي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي و، له بنده آزاد شوي طالبان نور باید پوشی او دوی له جګړې بیزار دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي وای، طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري، ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني، او د خبره تر څو چې جنگ نه دریږي د سولې ناره وهل هیڅ معنا نه لري. طالبان باید په عمل کې وشي چې دا سوله ده او کنه. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وای، دا کال د سولې کال دی، موږ سولې ته تر بل هر وخت خوشبینه یو. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای، په روغتیا وزارت کې د دومره ستر فساد کېدل ولس ته د منلو نه دی، عاملین باید علني مجازات شي. بل اوریدونکي ګلزمان کمالزی له کونړ مرکز نه لیکلي وای، ولسمشر نه غوښتنه داده چې په ادارو کې داسې وړ اشخاص په دند وګماري چې د کونړ په الکترونیکي په اداره کې چې ګمارل شوی دی. البته د اوریدونکو هدف د الکترونیکی تذکیرو د مسؤلینو یادونه ده. بل اوریدونکو حکمت الله حماس له هلمند نه لیکلي وای، له نادلي ولسوالۍ نه دغه سمستر لیږم، له بند آزاد شوي طالبان نور باید پوشي او جګړه ودروي. دغه اوریدونکو د پیام څو ځله راستولی. حسینی په نوم باندې حسینه احساس له کندهار لیکلي وای، د ملکی وګړو د وژلو مسؤلین طالبان دي، او دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنی نه ده چې طالبان دي د بریدونو کې لاس نه لري. د د راپورونو لمخې ورمه ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې یو افغان ځوان ځان وواژه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی و. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزای چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وژلي. د هغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د محصلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالیو د ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډیر په ځنډ سره څیړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې په هند کې د میشتو افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي دوی راځي دلته ژوند وکړي راځي دلته یونیسیار ته دا ځان رانجستر کړي. دوی په درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومېږي چې کیس قبولېږي که نه قبولېږي. څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي. دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلی نه ده. دا یو ماجن نه مني. دین شیار د دې وظیفه دا ده چې دوی بل موږ ته ولیږي او سفارتونو سره رابطې لري کومه هیوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لیږي. دین شیار دفتر چې په هندوستان کښې ده په ډیلي کښې ده د افغانانو دپاره هېڅ خدمات نه کوي همدا پاروایي نه ساتي ذهني او روحي تکلیف خلکو ته پیدا شوې ده.
شیرزاد صاحب دغه چا چې خپل ځان وژلی دی دا پخپله راغلی نوي ډیلي ته نوي ډیلي کښې ځان رجستر کړی نوم یې ثبت کړی و له یو ان ایچ سی آر سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هېواد ته یې واستوي.
همدا غلک خپل کورنۍ سره راغلی و دلته رجستر ده ریفوجي ده په انسیار کې خو همدغه مشکلات و چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي. د کار اجازه څوک نه لري دلته د تحصیل اجازه نه لري څوک دلته د سی لاس دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزاد صاحب تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و ویل کېږي چې هغه محصل و. یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یو ان ایچ سی آر سره ثبت رجستر دي او پناه غواړي په داخل هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي
د محصلین دومره مشکلات و چې بیا ښه شو چې یو څو پروازونه وشي دوی ډېرې لار داسې حالات و چې دوی ته پیسې نه راتله افغانستانه قرنتین و داسې سخت قرنتین و په هند کښې چا ته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي د خرج خوراک پیسې نه وو. کوم چې د احتیال لخوا راغلی و هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده. دا شخصي محصلینو دې ده دوی دپاره دومره مشکلات و چې څومره مرکې ما وکړه ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو. دې هلک هم چې راغلی و دا هم شخصي راغلی و شخصي محصل و دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه وو هېڅ چا دوی پروا نه کوله. یو پردی ملک کښې چې ورسره پیسې نه یې چا ورسره مرسته مونه کړي نو هغه څشي وخوري نو هغه ډېره عذاب و ډېره فشار یې ورباندې راغلی و چې په ونې
د افغان محصلینو په برخه کې هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یو څانګه لري مسؤلین خو به لري. آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده بیا زه تعلیشي تحصیلي و هغې سره مې رابطې وکړه او محصلین هم ډېر زیات و پنځه زره شپاره زره یا شل زره محصلین و دلته ټولو ته رسیدګي یو اتشي تحصیلي مشکله ده. دوی ته دوی هم په خپل اندازه چې ما سره کومه رابطه چې ورسره درلوده دوی هم منډه وکړله خو بیا هم محصلین زیات و دوی دلته سفارت هم په قرنتین کښې وو پروازونه بند و د دوی امکانات هم نه وو. ما ډېرې لیدلې و که ډېرې مو خبرې کړې د سفیر سره مې خبرې کړې اتشي تحصیلي سره د دوی هم امکانات محدود و او اصل دې کښې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنتین شو دوی ته خو معلومه ده وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده څومره وختونه یې خلاص شوی ده. په دې حالت کښې دوی کورنۍ نه لري او په هندوستان کښې هم داسې کلک قرنتین و په کار و چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله دوی توجه ونه کړه ډېره به مشکلات و. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله ډېر نجلۍ ژړل چې شیرزاد صاحب مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو مونږ څنګه وکړو مونږ هېڅ شم څوک مونږ سره مرسته نه کوي. بیا ما هغوی ته زنګ رسنۍ ته مو مراجعه وکړه بیا آخر کښې دا څه ماسینې لار خو دې هلک هم د چا ورسره مرسته ونه کړه خرج خوراک پیسې نه وو. بس
شیرزاد صاحب اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه سوی که نه
وضعیت که دا بینالمللي ټولنې خپله ملل متحد دوی توجه نکین هند که یو لوی فاجعه رامنځته کیږي. موږ ته خو داسې ویل کیږي چې تاسو چې هندوستان ته راځئ د هغې نسیار افغانانو داسې ویریي چې خپله غږ مووسئ چې کیسونه د خرابېږي. بیا هم موږ دا ونه منله، موږ خپل اواز اوچت کړی ده. بیا د شلم جون کې چې د مهاجرینو د پناهندۍ ورځ وه، دې کې موږ یو لیک یو نامه سرګشاده یو لیک ولیکله خپل سرمنشي سازمان ملل ته، دې مورګانون ته مي ولګد خپل سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم مهاجرین چې دلته اوسي د دې داخل ده یو کار وکړي. یو افغان مهاجر چې په هندوستان دې ته خطر توجه وکړي، او بل کار چې د انیسیار دفتر چې په هندوستان کې ده دې ته دغه غوښتنه ده چې یو هیئت ولیږي او د دې د شلو کالو د کارنامې د دې تحقیق وکړي. افغانانو سره ډېر ظلم شوی ده، دلته ډېر بې پروايي ده.
په هند کې یو افغان فعال چې هلته د میشتو افغان محصلینو په ستونزو غږیده. له دې سره د دې خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي. اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشی په هله د دې اونې د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونې کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصرې در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور ورسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشته وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خپروم.
السلام علیکم، شیر صاحب د پنځم کورم ازادي راډیو کې راغلی چې په معرف ریاست کې دوه سوه لس بستنې حل شوي دي، اووه ماتم بستنې دي. زما دا وایي چې ازادي راډیو د مرکز سري مسؤول ورسوي، نو په کندهار ولایت کې یا په نورو د اصلاحات ادارې سپاره جوړ شو. خو اصلاحات ادارې به د دې لپاره جوړ شوی چې د ربستو فساد د منځه یوسه کړي. دا کوم بستونه چې فساد پخوا په دغه کې وو فساد به رامنځته کېدي، هغه به د هغه دپاره اصلاحات ادارې به جوړ شوی. اوس هم اصلاحات ادارې تش په نامه باندې جوړ شو په کندهار کې، نور هغه فساد دی یوازې دوه سوه لس بسونه اووه ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابعو بشري چې واتس خپله ټاپه فور سرچینه مطابق یو وخت هم در ځای کړي په فیسبوک باندې هم پورته کړي چې راشي دوه سوه لس بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر خواهشات باندې دغه او په ډېر درناوي سره دغه زموږ پیغام دي در مسؤول چارواکو پورې ورسېږي.
کندز ولایت د شتارچې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دغه کندز لار چې د بېخي د سر له خرابه ده او د چار وخت تېرېږي، ډېر موټروانان زبرول کېږي او دغه کېږي مال په دې باید چې مخنیوی ونیسي. موټر راغلا کېږي او چې راسې کړه موټران ونیسه، خلک په تراشي کې شام پیسې ځینې اخلي او موټران بس بیا هېڅ کوم نوی موټر دي کړه راغلا کوي. خپل خود د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتنې کې رسې نږدې نه ورته باید چې د دې مخنیوی وکړي.
زه ملا صاحب عبدالله اول د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته یم. په هلمند کې یو پارسل وړه وکالدار سوه دا مساکینو فقرا د هلمند بېخي زیاتې چې غنمو ته وړو ته رانیولو ته ضرورت لري. نو زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې و دا مساکینو فقراو ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي، نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا د غنمو په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. ومنه الله یې توفیق.
السلام علیکم زابدلا د زابل ولایت ما پیغام تاسو سلام زموږ د جمهور خدا او څنګه د چې د کتو کو لپاره کتو کې دا چې باندې ته دی او مخ پر ځان دوی زموږ وطن دا د چې د نور د وطن سره د پروازونو کې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوی دی نو که چیرې د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم دیران د چران د تاسوږي ناغه څنګه تاسو مې بسم الله الرحمن الرحیم محمد دی عبد الله دی له کوم څه د څو سلامونه کوي راځي چې تاسو دې موږ سلامونه ورته د لګان ونه د جواب دی صالح یم دا د خپل فارې دا د جګو خبره سره کوم موږ دوه مسافر په راځي د ټول تاسو په کارو کې ورو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې دې څنګه وکول چې لري پای څه وکول چې دغه مرسته باندې دغه نظر مسافر نه په دنیا کې د مسافر نه لیدل نور خدای دې نه خراب دي لا دې نه مو کوم نه سره کېدل لا دې څه خو په دې خراب دي مزه نه سره خالي په ټلیفون باندې لازم موږ دې مو دې باندې څه نه کوله دا په دا سره کوم مزه دې.
سلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپټلاند د هلمند خبرې کوم مزمور دغه د کوزما او شازانو د پروسه کال 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دي وو دا د پنجاب په شری ول نن یې در کو سبا د کو پات دي دا نه پیغام لري چې را څنګه شری کوي صفات الله ما د ایمن د ولادت د خدای په امان سلامونه وایي.
دا د ټول یو دونکو او کار کوونکو ته د زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم د بودی د باند څخه یعنی د شاول کوټ او د شاش صفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي. یو مکتب راته جوړ کړي یا یو کلینیک راته جوړ کړي کوچنیانو ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو یا د شرصفا ولسوالۍ ته د شاولیکوټ ډېر مشکل دی ډېر مزاحمت دی طالبانو لارې بندې کړي دي نو یو مکتب یا کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ راټ کړي راته جوړ کړي. د حکومت ندا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ کړي. دا زده یا جوس مې دا خواهش دی چې ما پیغام دې خامخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل ورزه معلومه یم که شیطان او محمودین خو شي چې دا بندي دي زدا غواړم چې داخلا شي پرونو ور ځکه شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو بل ځای شي او دا څه وڅي نو موږ به وروره څو کوم غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نه د ترایه په کورو کې پاتې یو څلان پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو د ځیر برجره وڅېد او موږ ماش د تیراته راکو وڅېد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بارے. السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. دا مرزودی ما یدین د پوره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو له لارې چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی ما یدین د پوره هم خدمات وړاندې کی ځکه مرزودی ما یدین تر غیر مرزودی ما یدین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو اله لارم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زاد الولاد لوګرنا د ازادۍ راډیو سره سلام سلام دې ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان ول راوړي شپګنی منه وړي هغه او بوجي په منه باندې راځي دوی شپګنی منه کرا چې بسرو رزل ته د خلکو سترګې پیو او یې ستل بسرو خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه د تجارت ولا د بسرو په تجارانو وګرځي او بسرو ټول د جرمیا کې بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بس وروره ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس وروره نیمه نه کامي دا غالي ما غوښتنه ده نظارت ولادي پیو ګرځي نور په مخه کا.
ازادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې شریکه کېږي. دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته په وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک وي، نه ګیرېږي نه داوتېږي. هیله کوم چې مرکزی چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
بله السلام علیکم، همت مد زابل ولایت تشنکی ولی صادی څخه مې اړیکه ولیده. موږ د زابل ولایت او د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې دا تشنکی ولی صادی د کلات جنوب ختیځ ته 8 کیلومتره لري موقعیت لري، نو انت ولسوالي چې کوم سړک کوي د 30 کیلومتره پورې دا او نورې خام د موږ د دولت سره وایو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتره سړک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوی عملی. نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شوسی او چې خلکو ته څه سهولت مهلت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کلسوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو سره په تماس یم. هیله ده چې زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسوي. مستون زغره د ورور شه دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دا تقریبا د ګریش څخه د تر دغه ماجور تر بازار پورې تقریبا و اته ځای مینو کوڅه سړی دی. دا ترانسپورت ولا د پیسې مستخه چې ډیر پیسې هم غواړي او دوی دغه سړک یا دی جغل ورواچي یا دی وبشي ورواچي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
موږ متوانا خبرې کوو، متوانان یو دغه نالت کوچینه ډېر په عذاب یو دا د زابل په ولایت کې کاله تجربه و دا هلته ده لوړ باندې جوړ ده په ناورا کې په مټو باندې ورونه کو کاکونه کو باندې بیا موټر ودارې بیا مټوان ور وخېږي هلته پورته بیا زر افغانۍ د مټ نظرې وخت یو نیم زرې وخت دا خري په زه په وایلو په ټکولو باندې ورونه کو د خدای زر مټې راوړې دي او نو پوښتا کې دنه نه نو چې د باندې وی ورونه کو غوړ دې دا د ورځې د ډېر دا پیغام وړ چورو کې ته ورسی او دا خبر ورسی په خپل دې غږ پر سر جنجال دی. وسلام به احترام
دا مونږ نه کې دې احترامات دی مونږ نه ستنه دا زابل نه اړ کې نه لري نه ستنه دا چې دا موږ وطن کې دا د زابل کې مچی په سم کې راځي مرز خیده او دا ټول کله ملګری چې دی خی یکیږي دونه به خیدا او څنګه یو خوږیږي او ولاګه دا څه څنګه دا راک نه کیږي چې هغه دا دکان دا چې دی.
السلام علیکم و رحمت الله، عزت الله اعزاز یم د ورګد ولایت د دویمرداد له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. محترمه، زه پخپله د سترګو معیوب یم او څلور کسه نور هم په خپله کورنۍ کې د سترګو معیوبین لري چې د سترګو تکلیف لري، نه دولت نه کومې خیریه موسسې او نه هم سرې میاشتې زمونږ سره مرسته کړې. کله چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي نو هغوی دا ځواب کوي چې زمونږ سره د مرزادي معیوبینو سره کومک کول په پروګرام کې نشته دي. نو زه دا وایم چې دا تقسیمات چا کړي چې دا مرزادي معیوب شو او دا غیر مرزادي شو؟ معیوب خو یو معیوب دی. نو د ازادۍ رادیو څخه مو هیله دا ده چې زمونږ غږ د چارواکو تر غوږو ورسوي، ځکه الحمدلله ازادۍ رادیو د ځینو نورو کسانو مشکلات هم مخکې حل کړي. نو که یوه خیریه موسسه وي یا کوم بل ارګان وي چې زمونږ سره مرسته وکړي، مونږ ډېر زیات مشکلات لري. د اقتصادي مشکلاتو په وجه زمونږ کورنۍ د روحي او رواني مشکلاتو سره بیخي مخامخ شوی ده. نو زمونږ سره مرسته وکړئ، هیله من دي چې زمونږ پیغام نشر کړئ.
والسلام.
السلام علیکم. زه حضرت نور د نورستان نه غریبینا د نورګرام ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره تماس کیم. زمونږ په ولسوالۍ کې دلته دې طرف نورستان غریبي کې داسې خاصه توجه نه کیږي. دغه چې سرکونه زمونږ په دې ولایت سره وصل نه دی او مونږ غواړو چې سرک د ولایت سره وصل شي او داسې نږدې تک راتګ لارې مونږ ته برابرې شي. او دغه دی د ولسوالیو ته سرکونه وصل نه دي، د ولایت خاصه توجه نه کیږي د دولت د خوانه نورستان ته، که نه دا کومه خبره ده. بس مننه، خیر اوسې. زمونږ غږ دې لوړ پور چارو ته نشر کړي او بس په خیر اوسې. مننه، ازادي نه یو جهان مننه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام اجما دا پیغام دی. زه شر احمد د هلمند د ولایت د ګرش کلی د کلیګز د سیمې څخه پیغام تاسو ته د ازادي راډیو پیغام په ماشین کې پریږدم. زما پیغام دا دی چې د غزنی د کلیګز ساحه چې ده د ګرش کلی سیمه ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جوري په ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه ولي دي. تقریبا یعنې دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص کړل. یو د بسینزر اکا کلی دی، یو د بل ګاراج په نامه انتقال دا هم کلی و. دغه زما د دولت دا هیله ده چې دغه وطن ته، دغه زموږ وطن ته پوخ ګرابونه واچي، د رود غاړه پخه کړي. داسې خلک تېر شول چې تقریبا ټوله بې زمینه شول، ولاړه په نورو ملکو کې راتجي خواران ماجر شول، بېځایه شول، ځمکې ټولې رود جوړولې. نو دغه زموږ د دولت دا هیله ده چې دغه کلیګز سیمه چې ده دغه رود ته دې پاخه ځایونه ورځي چې پاخه دي چې ورسره دا منطقه ډېر سره پخه کړي. نو ټول عمر به باره د خلکو د ټولو مسلمانانو د ځکه خو دا رود نامه شي بنده شي باره به دا اوبه نه وي. انشاءالله په ډېر امید په ډېر ارزو زما پیغام به هېد نشر شي. وسلام به احترام مننه.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونه وخت هم پاتې ورسید او پاتې پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، به غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خپل پامنې وکم، د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سرگو بلا وقت ما